لاس بجې شوې زموږ غږ آزادۍ راډیو اورې. السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو د آزادۍ راډیو یوې بلې یو ساعت خبرونې ته زه احمد تکل خپل تخنیکي همکار طاهر روخان سره په ګډه ستاسو هرکلی کوم. د هلمند د امنیه قومندانۍ پر ودانۍ د څو شېبې مخکې موټر بم حملې په اړه به په همدې خبرونه کې معلومات درکړو. همداراز وبورئ چې د افغانستان دفاع وزارت هیله ښودلې چې پاکستان به پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې له مخې د افراطي وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې کشفي معلومات باید له افغان لوري سره شریک کړي. نور موضوعات او د ازادۍ راډیو نیوز پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ هم په همدې خپرونه کې اورېدای شي. خو تر هر څه مخکې سید کمال شاه عارف ته غوږ شئ چې خبرونه اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د هلمند امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې دغه ولایت د امنیه قومندانۍ پر ودانۍ نن سهار انتحاري حمله شوې ده. ولسمشر اشرف غنی د جنګي عملیاتو د پرسونل د محاربوي امتیازاتو او د عیشې د کیفیت د لوړېدو امر وکړ. او یو مخکښ امریکایي سناتور وایي د اونۍ په پیل کې د سپیس ایکس فضايي توغندي په توغولو کې ناکامي باید د امریکا چارواکي دې ته اړ نه کړي چې فضا ته د پوځي تجهیزاتو د استول لپاره د روسي راکټونو د پیرودلو په اړه بیا غور وکړي. د خبرونو تفصیل. د هلمند امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې دغه ولایت د امنیه قومندانۍ پر ودانۍ نن سهار انتحاري حمله شوې ده. ول سوي چې دا حمله د یو موټر بم په واسطه شوې. د هلمند امنیه قومندانۍ ویان فرید عبید ازادي راډیو ته ویل چې چاودنی پولیسو او ملکی وګړو ته مرګ ژوبل اړولې، خو د دقیقو ارقامو په اړه لا تر اوسه معلومات ورنکړل. تر دا مهاله د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. په دې اړه نور معلومات زموږ په روانه خبرونه کې. د افغانستان ولسمشر د جنګي عملیاتو د پرسونل د محاربوي امتیازاتو او د عیاشۍ د کیفیت د لوړېدو امر وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی دا پریکړه پرون په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیتي وضعیت په اړه د امنیتي ځواکونو له قومندانانو سره په ویډیوي کانفرنس کې اعلان کړه. د ارګ لیبې خبر پاڼې سره سم ولسمشر د امنیتي ځواکونو له مسؤلینو په ځانګړي ډول قومندانانو وغوښتل چې د ټولو سرتیرو او منصبینو ستونزې په امانتدارۍ دته ورسوي. په دې ویډیو کانفرنس کې د میدان وردګ په بهسود ولسوالۍ کې د کوچانو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ د لانجې د حل پر لارو چارو هم خبرې وسوې. افغانستان او ملګرو ملتونو موافقه وکړه چې د افغان پولیس لپاره د میلیونونو ډالرو بسپنی کنټرول افغان حکومت ته وسپاري. دا خبره پرون د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام وکړه. له دې موافقې سره سم چې نن سې شنبه به دواړو خواوې لاسلیک کړي، د افغان پولیسو د معاش پیسې به په 13 میاشتو کې د افغانستان حکومت ته انتقال سي. دا موافقه د دواړو خواوو ترمنځ له 3 میاشتو خبرو وروسته کیږي. د تیر کال په وروستیو کې د افغانستان ولسمشر په شپږو میاشتو کې د دې بسپنی د انتقالې دوه غوښتنه کړې وه. د بسپنی ته چې د افغانستان د قانون او نظم صندوق نومیږي، له 2002 څخه تر اوسه پورې نړیوالو مرستندویانو 3 میلیارد او 600 میلیونه ډالر ورکړي څو پر هغو افغان پولیسو تماش او د هغوی نور مصرفونه برابر سي. تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنیو اسعارو سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغاني او یا پله، یو یورو 80 افغاني 50 پله، یو انګلیسي پوند 90 افغاني 10 پله، یو سعودي ریال 14 افغاني، زر ایراني تومان 13 افغاني 10 پله او زر پاکستاني کلداري 500 افغاني. بیا هم شرغلاست. د پاکستان پولیس او استخباراتي مامورین وایي چې دغه هیواد امنیتي او استخباراتي ځواکونو پرون د پنجاب ایالت مرکز لاهور ته نږدې درې مشکوک سختریزي ووژل. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي په پنجاب ایالت کې درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د پنجاب ایالت کورنۍ چارو وزیر شجاع خانزاده رویټرز خبري ایجنسی ته ویل پولیسو درې پاکستانی طالبان ورسته لدی وژل چې هغوی د پولیسو پر یوې ډلې حمله وکړه. د همدار ازول چې طالبان غوښتل چې د امنیتي ځواکونو پر دفترونو او مهمو سیاسي شخصیتونو حمله وکړي. د پاکستان استخباراتي چارواکو ویل چې څلورم کس چې د القاعده شبکې یو فعال او محمد امیر عبدالله نومیده خپل ځان په خپل وواژه. په دې برید کې چې د پنجاب ایالت په پیروز والا سیمه کې وسو یو تن نیول شوی هم دی. اسلامي دولت ډلې د یمن په پلازمینه سنا کې د حوثی اغیانو پر دوو مشرانو د هغه برید مسؤلیت منلی چې د چارواکو په وینا د اتو میرمنو په ګډون لږت لږه اته ویشت کسان پکښې ووژل سول. د امنیتي چارواکو په وینا په دې موټر بم حمله کې د ویر هغه مراسم په نښه سول چې د حوثی ډلې دوو مشرانو فیصل او حامد جیاچی چې دواړه ورونه دي هم پکښې برخه لرله. عیني شاهدان وایي چې له حملې وروسته حوثي وسلوالو د ښار د مرکز لارې او کوڅې بندې کړې او یوازې امبولانسونو او د بیړنیو مرستو رسوونکو موټرونو ته د تګ راتګ اجازه ورکړه څو د چاودنې قربانیان ولېږدوي. داعش ډلې پر خپل رسمي پاڼه په خپره سوي بیان کې ویلي چې دا حمله دوی کړې او د یمن په پلازمینه کې د دوی په اصطلاح د شیګانو ځاله پکښې په نښه سوه. یو مخکښ امریکایي سناتور وایي د اونۍ په پیل کې د سپیس ایکس فضایي توغندۍ په توغولو کې ناکامي باید امریکایي چارواکي دې ته اړ نه کړي چې فضا ته د پوځي تجهیزاتو د استولو لپاره د روسي راکټونو د پیرېدلو په اړه بیا غور وکړي. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر سناتور جان مکین پرون وویل دا فاجعه په هیڅ ډول د اړتیا چې موږ باید د توغندیو د آر ډي یو سل اچا روسي انجنونو له پیرودلو څخه خلاص کړو نه کموي. تیر کال وروسته له دې چې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو له خپل قلمرو سره زمیمه کړه، امریکا د خپلو پوځي سټلایټونو د توغولو لپاره د روسیې سخت انجنونو پر اخیستو نوي محدودیتونه ولګول. د امریکا هوایي ځواکونو په دې وروستیو کې امریکایي کمپنیو ته سپارښتنه وکړه چې د راکټونو انجنونه تولید کړي او ګمان کېږي چې فضا ته تلونکي او ستنېدونکي سپیس ایکس شرکت قرارداد وګټي. وړمه ورځ یو بی سپرلی سپیس ایکس توغندۍ چې نړیوال فضایي مرکز ته د امریکا کارګو لېږدوله د توغول پر مهال وچاودېر چې د دې توغندیو د چمتووالي په اړه یې پوښتنې رابرسېره کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د سوریې د دغه هیواد د مشرتابه او خلکو د ملاتړ په اړه د مسکو پالیسي په خپل حال ده. پوتین په کرملین ماڼۍ کې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم سره وویل دیوای ازموج پالیسی د سوریه او د سوریه د خلکو پر ملاتړ متمرکز ده او په دې کې کوم بدلون نه دی راغلی. ولید المعلم د روسیې له بهرنیو چار وزیر سرګی لاروف سره په یو خبري غونډه کې ویل دته ډاډ ورکړل سوی چې روسیه به د سوریه سیاسي اقتصادي او پوځي ملاتړ ته دوام ورکوي. او ترکیه وایي تیار ده چې په خپلو پولو کې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره هر لازم اقدام وکړي. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو په هغه اعلامیه کې چې پرون خپره سوې ویلي هیواد یې هر راز عواقبو ته تیار دی. د دا خبره وروسته له دې وکړه چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ د ترکیې د ملي امنیت شورا غونډه جوړه سوه. د شورا په خپله خبر پاڼه کې د سوریې له پولو څخه د تروریزم د خطر په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. و به اوری چې د هلمند ولایت پر امنیه قومندانۍ نن سهار موټر بم حمله وشوه. په دې اړه له سیمې یو راپور لرو. د ملي دفاع وزارت پر پاکستان غږ کړی چې د افراطي وسلوالو پر ضد د عملیاتو په اړه معلومات له خپلې پخوانۍ ژمنې سره سم له افغان پوځ سره شریک کړي. د پوهنې وزارت وایي د هیواد پر معارف د حملو د زیاتېدو له کبله لسګونه زره افغان ماشومان له زده کړو بې برخې شوي.
داسې ورځ نه وي چې موږ د کوم استاد کوم زده کوونکی زخمي یا شهید ونه لرو او لسګونه بریدونه پر ښوونځی ونه لرو.
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې به له سوداګرۍ میرمنې اوګۍ امیل سره آشنا شئ.
زراعت سره دومره مینه لرم زویم که یو چانس ما د پاره په ژوند کې وی نو ما به علمن زراعت لوستې وی او زده کړې وی.
نیمه نړۍ په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو له 19 پروګرام تاندې څانګې سره یو ځای خپریږي. راسره اوسئ. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، د هلمند ولایت پر امنیه قومندانۍ نن سهار یو موټر بم حمله وشوه. د راپورونو له مخې د حملې مرګ ژوبله هم اړولې ده. په دې اړه د نور تفصیل لپاره همدا شېبه د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی له لشکرګاه څخه د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی. دایی صاحب، وروستي معلومات د نننۍ حملې په اړه څه دي؟
تکل سره د سرمتي د وڅخه تقریبا 15 دقیقې وړاندې د 14 د لشکره شهر مخزلي کې امنیت مندني په کېمرې کې په شاو دروازه کې چې ورشنا درې ساتو د زراعت نمبر په سیمه کې موجود لري او وڅاور باندې را مخې شوی دا او شواکو ورځ دمره پات کړی چې عمله موټر بم مامله ده او د امنیت مندني تر څاور پر سر کې ده چې د امنیت کمانډانې د متواتی د خپل مسؤل په دوبه ته خبره پولیس او ملکی تکان ته د مرکشوب له اوښه را پکې خو د کرګه سره د ایمرجنسی ته خپل یو ترتینه وایي چې تر دې د مدیته تلویر ستنه چې د وطن کې پولیس دی نو ټول ملکی تکان دی راوړل شوی سره چې تکان ته د ملکی لچې دانشور په نوم تخریب شوی دی عمله ډیره وروره او د دې ورنه چې پکړی دي دا څنګه ول کیږي چې دا امبې سره ترکان چې نو کانو چې په سپوک درنو وسو سمبال او موجود و خو د څنګه نه برابر دول هم له یو څه شتلې دي چې نه څه پروت او ول کیږي دوه نو د خپل درنو وسو سره چې راکټي نو دا شان خلګو لیدل دي وایي چې وټه څه ده او خلاص موټر ته چې راغلی و البته د ځان ما د موټر په ځان کې په بل موټر کې هغه موټر ته ورما چې او درڅخه څه کوو
بله دای صاحب د شفا روغتون چارواکي څه وایي چې دغه ناروغان چې شفاخانه ته وروستل شوې دي ځینې وخت داسې وي چې ځینې حمله تلف زخمیان زیات وي مګر اکثرا برسیرن ټپیان وي نو د دې حمله ټپیان وضعیت نازک دی او که سطحي برسیرن ټپیان شوي
تکل ته چې تم اکثر کسان دي چې په کورونو کې وو او دا عمله په کورونو په منځ کې چې چاله کمانډانی ته نږدې کورونو دی په منځ کې څنګه کمانډانی پر څاور راځي او ولکې اکثر شو د ماشمان دی او د بیرو یې ته په نسب کې دي دا کله کورونو په منځ کې د دې پرچې کورونو دی او یا په دې د لټې وو د برې وو او نور شان راوړي دي دیر چې دیني دي نو تاسو هغه کسان چې په دې عمل کې وو چې دې تر اوسه لا د کې څه شرم نه در فکر چنونه او نه د پټ څه نورې معلومه نه ده د کې کومه چې وڅېم د ښکانو ځتی
دای صاحب یو ورسته پښتنه په خوا تر دې کله چې طالبانو دا ډول موټر بم حمله کړي ورپسې بیا پیاده کسان د دوی ننوتلي دي او پر خپل اهداف باندې حملو ته دوام ورکړی او د مرګ تر شیبه پورې جنگیدل دي دا چې نن د اوازو یا د راپورونو لمخې تختیدلی فکر کوي چې حتمان به طالبان وي او که کېدای شي چې بل کومه ډله وي
او ته د دې بریټ کایڅه په اړه راځي او دا ویلوم ګراند ایکستریوي چې عمله په کار خواته وي خو اینه شایدان وخت د کورونو په سدون کوم سره خبره وکړه چې د خپل شغل ولې چې ځینې کسان د دوه څخه تر دوه پر دا شمیر کسان د موټر په استفاده چې اوس ته د دروسته داخل تر نه کوم دانه ته ونه ونه او موټر ته ور وځي نو د څار په څیر وسته
ډیر زیاته مننه کوم قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبريال و چې لشکره ښار څخه د هلمند د امنیت پر قومندانې د نننې موټر بم حمله په اړه معلومات راکول په دې حمله کې د روختون د چارواکو په وینا تر څلوېختو پورې کسان ټپیان روختون ته ورول شوی خو د تلفاتو دقیقه شمیره د مړو او ټپیانو دقیقه شمیره تر اوسه پورې نه ده معلومه د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونې اوري په دې اړه به تاسو ته حتمان معلومات درکړو
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت پخپل وکړي
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي هیله مندي چې پاکستان به پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې د افغانستان پاکستان او ناتو په درې اړخیزه غونډه کې کړې وي د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د سخت دریزو جنګیالیو پر ضد د عملیاتو په اړه پاکستان باید د افغانستان له دفاع وزارت سره معلومات شریک کړي د ملي دفاع وزارت وایي مخکې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په اړه پاکستان له افغانستان سره هیڅ ډول معلومات نه و شریک کړي د ملالۍ بشیر په راپور کې په دې اړه تفصیل واوري
د افغانستان د دفاع وزارت مرستيال ویاند دولت وزیر د ازادي رادیو خبريال ته د یوې پښتنې په جواب کې وویل چې د پاکستان افغانستان او قاتم لاټر د قواو په درې اړخیزه غونډه کې پریکړه وسوه چې دواړه هیوادونه به له پولیس سره نږدې د سختدریزو پر وړاندې تر عملیاتو مخکې له یو بل سره معلومات شریکوي. د ویل
اگر ما سختي طرف عملیات میکنیم
که موږ د پولی دی خو د افغانستان په خاوره کې عملیات کوو له پاکستان سره په اړه معلومات شریکوو. د دې خبرې معنا دا ده چې که موږ عملیات کوو او مخالفین تر پوله تیریږي هغوی یې مخه نیسي، او که هغوی عملیات کوي او مخالفین دې خواته راوړي موږ یې مخه نیسو.
یا اسخط و طرف و یا در خاک افغانستان.
په همدې حال کې د راپور له مخې د پاکستان پوځ په راتلونکو څو اونیو کې د سخت دریځو پر وړاندې د اخیری عملیاتو په خاطر تیاری نیسي. د پاکستان پوځ وایي په جون میاشت کې د ضرب عضب عملیاتو له پیل راهیسې 2700 سخت دریځ وژلي او د هغوی تر 800 زیات پټنځایونه یې له منځه وړي دي. قبایلي مشران وایي چې تر اوسه لا د پاکستان د پوځ دا عملیات نه دي پیل شوي چې سخت دریځ هر ورځ په ډله ییزه توګه تر پوله د افغانستان په خاوره ننوځي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستيال ویاند د خبرو پر مهال وویل چې پاکستان تیر کال د خپلو نظامی عملیاتو له پیله افغانستان ته خبر نه ورکړي او له همدې کبله ګڼ شمیر بهرني ترورستان د افغانستان خاورې ته ننوتل. د جنرال وزیر په وینا دا جنگیالي په افغانستان کې ناامني رامنځته کوي او بیرغ پروي.
بینان فیصله شد
نو ځکه پریکړه وسوه چې کله چې هغوی عملیات کوي زموږ سره معلومات شریک کړي او کله چې موږ عملیات کوو هغوی ته یې په حق لو وایو. افغانستان پر دې پریکړه ژمن دی او هیله ده چې پاکستان هم ورباندې عمل وکړي
او امید است چې پاکستان هم عمل وکړي.
د پاکستان د پوځ یو مشر چې له دې عملیاتو سره مستقیم تړاو لري فرانسې خبري اجانس ته ویلي له دې مخکې چې ځکني ځواکونه وګمارل سي پوځ د اخیری ځل لپاره هوایي بمباری پیلوي.
د افغانستان د دفاع وزارت د مرستيال ویان د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وایي پاکستان باید د افغانستان پاکستان او ناټو له درې اړخیزې غونډه کې له خپلې ژمنې سره سم د پوځي عملیاتو په اړه د افغانستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پوځي عملیاتو په اړه معلومات له افغان حکومت سره شریک کړي. د افغانستان حکومت په پروان کې د یو پخوانی جهادي قماندان د وسلو پر ډیپو د بهرنیو پوځیانو د حملې د علت په اړه څېړنه کوي. د پروان د بیان په سیمه کې د یو پخوانی قماندان په کور کې د وسلو ډیپو نړیوالو ځواکونو پرون ویجاړه کړه. ویل شوي چې د قماندان د دولت پر وسلوالو مخالفینو وسله پلورله. اسمت څروان د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په پروان ولایت کې د وسلو پر وی دیپو د امریکایي پوځیانو د دوشنبه د ورځې د حمله په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله د دې حمله په اړه چې له کبله یې مرجوب له تاوانونه نه دي پیښ شوي د پلټنو امر کړی دی. له حمله وروسته د سیمې یو شمېر اوسیدونکو د احتجاج په دود مظاهره وکړه او ویل چې باید سلاکوټ تر ویجاړولو مخکې بل ځای ته وړل شوی وای. په پروان کې د ازادي راډیو د خبريال په وینا یو شمېر مظاهرچانو د راکټ په شمول راز راز وسلې هم له ځان سره لرلې. د پروان ولایتي چارواکو وویل چې دوی په دې موضوع له نړیوالو ځواکونو سره خبرې کوي او د مظاهرچانو پلوي توپ کوي ځکه چې دا برید د دوی له هماهنګۍ پرته شوی دی. د عبدالله یو ویان فیصل جاوید وویل سیمې ته یو پلاوی د تحقیق لپاره استول شوی او د غوڅ ملاتړ له قمندانانو غوښتل شوی چې د حملې په اړه توضیح ورکړي. د ناټو تر مشرۍ لاندې د غوڅ ملاتړ ماموریت چارواکي وایي چې د مهماتو دیپو د دې لپاره ویجاړه کړی شوه چې له دغو وسلو څخه په استفادې پر افغان او نړیوالو ځواکونو د حملې مخه ونیول شي. د ناټو ویندوی ډګروال برینت ریپس وویل چې دا عملیات د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې وشول. د پروان امنیت قمندان جنرال محمد زمان وویل افغان امنیتي ځواکونو هم په دې عملیاتو کې برخه درلودله. زمان وویل د سیمې اوسیدونکو د حملې په اعتراض کې په چاریکار کې مظاهره وکړه. دوی په دې احتجاج کوو چې وسله ولې لاستوګ نسیمې استل شوې نه ده او د باندې ویجاړه شوې نه ده. فیصل بوبل مظاهره چانو د کابل سالنګ لوی لاره بند کړه خو کله چې اجرایی رئیس له دوی سره خبرې وکړې مظاهره یې پای ته ورسوله.
د سرپل ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د فعالیت پر زیاتېدو اندېښنه کوي او وایي چې اوسمهال مخالفینو د سرپل ولایت د دوو ولسوالیو په سلو کې نوي سیمې تر ولکې لاندې راوستي. د سرپل اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي ادعا لري چې نسبت پخوا ته د دولت ضد وسلوالو مخالفینو فعالیت او تحرکات زیات شوي او د مخالفینو د مرګونو حملو ترسره کېدو د ملکي تلفاتو سطحه په دې ولایت کې لوړه شوې ده. مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د سرپل ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې د نامنیو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي او وایي چې نسبت پخوا ته اوس مهال د دولت مخالفو وسلوالو حملې په دې ولایت کې په کراتو زیات شوې دي. دا کسان وایي چې په سرپل ولایت کې تر ټولو لوړ تهدید سره مخې سیمې د شیرمها ساحات دي چې سرپل مرکز سره په 2 کیلومتر کې موقعیت لري او هلته اکثرا د مخدره توکو قاچاق او کرکیله هم ترسره کیږي. د سرپل ولایت اوسیدونکي وایي چې پخوا به د دولت مخالف وسلوالو فعالیت یوازې د کوهستانات ولسوالۍ ته مربوط و، خو اوس مهال د ملي یووالي د حکومت په رامنځته کېدو سره سم ناامني هم د سرپل ولایت په مختلفو سیمو کې زیاته شوې ده او له دې سره چې مخالفین د کوهستانات ولسوالۍ په خپلواک لري، تر څنګ په تازګۍ سره د سوز مقالې ولسوالۍ 90 ساعت هم تر خپل تصرف لاندې راوستې دي. په دې ولایت کې اوسیدونکي شکایت کوي چې مخالفین یې کله ناکله پر سیمو حملې کوي چې د امنیتي ځواکونو او د دولت ضد وسلوالو مخالفینو ترمنځ په وسلواله خوډب کې ملکی کسان قرباني کیږي. دوی ادعا کوي چې د دولت مخالفو وسلوالو ترمنځ بهرني جنگلي هم لیدل کیږي چې اکثرا له ازبکستان او تاجکستان څخه راغلي او په سرپل کې وسلواله جګړه کوي. د سرپل دوه اوسیدونکو په اړه خپل شکایت داسې بیان کړ: ډېری په هغه سیمو کې چې د مخالفینو تر کنټرول لاندې وي بهرني جنگلي لیدل شوي دي. اکثرا دوی دقیق نه دي تشخیص شوي، خو پکې ډېری ازبکستاني جنگلي تر سترګو شوي دي او هغلته فعالیت کوي. د سرپل ولایت د امنیت قماندان د محمد اسف جبرخیل په قول داسې راپورونه خپاره شوي چې د سرپل د امنیت قماندان په دې ولایت کې د موجوده نامنیو تر شا د ولایتي شورا د وکیلانو لاس لرل تایید کړي دي. هڅه مو وکړه چې د یاد موضوع په اړه د سرپل ولایت د امنیت قماندان محمد اسف جبرخیل نظر هم له ځان سره ولرو، خو د راپور تر چمتو کېدو زموږ مقررو هڅو ته مثبت جواب ونه ویل شو. لا بل لوري د سرپل ولایت د ولایتي شورا استازي هم په دې ولایت کې د موجوده نامنیو په اړه اندېښمن ښکاري او ولایت یې هم د امنیت ټینګښت په برخه کې د دولت او امنیتي ارګانونو بې توجهي بولي. د سرپل ولایتي شورا غړی اسد الله خرم د امنیت قماندانۍ ادعاوې بې بنسټه بولي او وایي که په موقع سره امنیتي ځواکونه له دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت ته نشي، نو ډېر ژر به د سرپل مرکز د مخالفینو تر ولکې لاندې راشي. د کوهستانات ولسوالۍ وضعیت ښه نه دی، ناامني پکې موجوده ده، د هوایي طریقه اکمل کیږي، خلک تګ راتګ نشي کولای، حتی قومي مشران او د شیرمها سیمې چې خپل مرکز ته مربوط سیمې دي پکې ناامني موجوده ده او مخالفین هم په پراخه پیمانه فعالیت لري. په داسې حال کې د سرپل ولایت اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي د بدامنۍ په اړه اندېښمن دي چې کله ناکله په سرپل کې موجوده مخالفین د دې ولایت پر ګاونډي ولایتونو باندې هم وسلوالې حملې ترسره کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې لا هم شاوخوا 1500 ښوونځي بندې او په دې وروستیو کې د ښوونځیو او زده کوونکو په وړاندې ستونزې زیاتې شوې. ملګری ملتونه وایي چې پر ښوونځیو زده کوونکو او ښوونکو د حملو د زیاتېدو له کبله لسګونه زره افغان ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي. د اسمت څاروان په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې پر ښوونځیو زده کوونکو بریدونه زیات شوي دي. د پوهنې وزارت په داسې حال کې پر ښوونځیو د بریدونو د زیاتېدو په وړاندې اندېښنه ښیي چې له ننګرهار څخه په ورکړی شویو راپورونو کې ویل شوي چې د اسلامي دولت د سختریزې ډلې یا داعش پلویانو د دغه ولایت په 2 ولسوالیو کې نجونو ته خبرداری ورکړی چې ښوونځیو ته لاړې نه شي. د پوهنې د وزارت د نشراتو رئیس او ویان کبیر حق بلوی چې د تیرو کلونو په پرتله پر ښوونځیو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی.
داسې ورځ نه وي چې موږ د کوم استاد کوم زده کوونکی زخمي یا شهید ونه لرو، او داسې وخت به یا داسې کال به ډیر کم وي چې موږ د پکې لسګونه بریدونه پر ښوونځیو ونه لرو. نسبت تیرو کلونو ته تلفات د معارف د معارف پر زده کوونکو او پر ښوونکو بریدونه د تیر په پرتله ډیر شوی دي او اندېښنې لا هم ډیرې کړي.
په همدې حال کې ملګری ملتونه وایي چې پر ښوونځیو سیستماتیکو او پر لپسې حملو په افغانستان کې په زرګونو ماشومان له زده کړو محروم کړي دي. ملګری ملتونه وایي چې د دوی څېړنې ښیي چې له زده کړو د افغان زده کوونکو د بې برخې کولو په هدف 103 پیښې ثبت شوي. په دغو پیښو کې چې له زده کړو څخه د افغان ماشومانو د بې برخې کولو په هدف شوي، په ښوونځیو کې د بمونو او چاودیدونکو موادو ځای پر ځای کېدل، پر ښوونځیو ښوونکو او د ښوونځیو پر ملازمانو او پر نجونو زده کوونکو حملې شامل دي. ملګری ملتونه باور لري چې د ناامنۍ له کبله د افغانستان 409 ښوونځي بند شوي دي او اټکل کېږي چې 15,000 زده کوونکي به د دغو ښوونځیو د بندېدو له کبله له زده کړو پاتې شوي وي. خو د افغانستان د پوهنې وزارت د نشیاتو رئیس ښاغلی حقمل د ښوونځیو د بندېدو له کبله له درسه د محرومو شویو زده کوونکو شمیر زیات شي.
په ټوله کې زموږ له 2 to 3 million پورې زده کوونکي له ښوونځیو بهر دي. همدغه 1500 شاوخوا ښوونځي چې زموږ تړلي دي، دوی هم تر 1500 ډېر کسان له ښوونځیو محروم کړي دي.
بند ښوونځي په هغو سیمو کې دي چې طالبان پکې زیات فعالیت لري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
در شبه از مغغل ازادی رادیو او ری ازادی رادیو ده سهر لو ده مزدیگر تر اوخ پریگی. ده کنر ولایت ده مرکز اسدآباد اوسیدون که ده برخنا لکمخت سخه شکایت کوی. دوی وای هغه برخنا، هغه کم برخنا چشته هم ده غیر عادلانویش لکبلا پنشت شمارده. د ازادي رادیو خبريال روحلا انوري په کونر کې چې د اوبو د بندونو لپاره پریمانه سرچینه لري، د برېښنا ستونزې په یو تفصیلي راپور کې څرګرلې.
د کونر مرکز اسدآباد اوسیدونکو شکایت کوي چې په ولایت کې دوه سندونه بهیږي، خو تر اوسه ترې یو افغان حکومت هم ګټه نه ده پورته کړې. دوی ټول په ګرمۍ او تورتم کې د ژوند شپې ورځې تیروي. دوی وایي ګرمۍ د هرې ورځې په تیرېدو زیاتیږي او په دې ګرم هوا کې د برېښنا د نه موجودیت له امله یې ماشومان او د کورنۍ نور غړي په ناروغۍ او اخته شوی دی.
انم ملنګ دی او د کونر مرکز اوسیدونکو یم. بس نو دلته خو برق به خښتنه او اتدا چې نږدې په سلومیتری کې د فابریکې سره نږدې برق نشته دی او ډیره سخته ګرمي ده. ماشومان دی، بوډاګان دی او داسې روزه لري، ډیره سخته روزه ده او دا روزه د بغیر د برق نه او داسې نه تیریږي. او موږ دا خواهش ته چارواکو نه چې د موږ برق جوړ کی او تل ډیر زیات مشکلات موږ لرو. کو به نه خیر دی برق دی نه وي چې وبشتره او ډیر زیات دی او خو په غرزات لريږي او موږ برق نشته دی. نو دا ډیره کمزوري ده زمونږه.
زمونږ خالد د دم کلی اوسیدونکو په برق ډیر مشکلات شته دی او دا اوس خروجم د تاسو ته پته ده او دلته ماشومان سپینګي ټول د مشکلات سره مخ دي او د فابریکې لمکه نه کلم ګورزو کار پې کوي کله لین نه لو تړي کله ونه تړي مشکلات سره مخ نو.
زمونږ امین دی دا حق حلال روزه د ورو برق مشته دی او د برق دوه مشکلات دي چې واړه ټول د ګرمۍ نه مړو او سولر ګران دي مونږه د اخستلو وس نه لرو.
خلک وای په ولایت کې د برېښنا د زړې فابریکې د بیا رغولو په نوم د اوبو برېښنا وزارت له بهرنیانو په میلیونونو ډالر واخستل. د یاد وزارت پخوانی وزیر اسماعیل خان د همدې لپاره یو اوکرایني ساختماني شرکت سره قرارداد کړی و. د شرکت کارکوونکو یو څه ګډوډ وسایل راوړل چې اوس د فابریکې مخې ته پراته دي او خپلې پخې سپکې کړې. نه یې ولایت پوښتنه وکړه او نه هم وزارت چې یاد شرکت ولی نه بشپړ شوی پروژه پرې خوده.
مېز زین دې نه وره مکه زور مراد لري تراوی دې ما غبرق دې چې کم مخه ته او ما غړې نموګان دې یا تعداد دې موږ دیواز دو.
دوی وای باید نوی حکومت د اوبو برېښنا له پخواني وزیر اسماعیل خان پوښتنه وکړي چې ولی داسې چا سره قرارداد کړي چې اوس تښتېدلې او کارونه په نمایي کې پریښي دي. د کونړ مرکز اوسیدونکو وای فابریکه چې کومه برېښنا تولیدوي هغه هم زورواکو په خپل منځ کې ویشلې او غریبانان ترې بې برخې دي.
نو دا خو صاحب داسې ده چې دغه ځینې خلک د زورواکي دي او چارواکي دي هغه ډایرک هغه برقونه تیر کړي دي او د عوام په قصه کې دي یو ډېره موی خرابه ده. زه جروغه ده بس هغه د مشرانو او حضرات برقونه تیر کړي دي چارواکو بس هغه درځي او نور غریبانان در په در باندې خلک پاخه شو د ګرمۍ نه او دغه حق لاله روژه کې ماشومان تباه و برباد شو خلک مریضان لري نور دغه لري او د ګرمۍ سره مخامخ تاسو خپل نه سي
او کم چې زور واکې دي هغه ته تل رشاته برخه مي او
د کونړ والی وحید الله کلیمزي ازادي رادیو ته ویل د غواړي چې مرکزی حکومت سره د اوکرایني شرکت خبره شریک کړي څو هغه پیدا او د فابریکې د ترمیم چارې به پیل کړي. هغه وایي دې ته هم شکایتونه رسیدلي چې برېښنا په غیر عادلانه ډول ویشل شوې ده. پریکړې کړي چې برېښنا د فابریکې د توان په اندازه خاریانو ته په مساوي ډول ورسوي.
او موجود چون هغه ماشینونه استهلاک شوي دي، تولید برق یې کم دی، تقریبا 3.5 کیلو وات تر رسیدلای دی، چې دا په هیڅ شکل باندې تکاپو د دوه خار او د دوه کوشش کوي چې دغه ماشینو استهلاک مسله ده چې دا په دې کوشش وشي ترمیم شي جوړ شي او په دومره خدمه کې کومه به توزیع د برق به عدالتي شوي وي بعضو خلکو ته دی امتیاز یا مختلف دلایل باندې مستقل د برق لاین نه ورکړل شوی یا برق دوامدار وي هغه بیرته قطع شي او عدالت په نظر کې ونیسي علي سویه خلق ته برق توزیع شي.
په اسداباد کې د برېښنا وسنۍ فابریکه د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال د دې لپاره جوړه شوې و چې په صورتہ کې د پلان شوی بند په چارو کې ترې ګټه واخیستل شي.
قدر من اوریدونکو، له دې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته راورسېدو، 10:13 دي. د نورو موضوعاتو له وړاندې کولو مخکې سید کمل شاه عارف ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د هلمند امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې د دغه ولایت امنیه قمندانۍ پر ودانۍ نن سهار انتحاري حمله شوې ده. د دې ولایت د ایمرجنسی روغتون مسؤلین ازادي راډیو ته ویلي چې د پیښې له ځای څخه 2 ټپیان وړل شوي چې 2 پولیس دي. د افغانستان ولسمشر د جنګي عملیاتو د پرسونل د محاربوي امتیازاتو او د عیاشۍ د کیفیت د لوړېدو امر وکړ. افغانستان او ملګرو ملتونو موافقه وکړه چې د افغان پولیسو لپاره د میلیونونو ډالرو بسپنی کنټرول افغان حکومت ته وسپاري. د پاکستان پولیس او استخباراتي مامورین وایي چې دغه هیواد امنیتي او استخباراتي ځواکونو پرون د پنجاب ایالت مرکز لاهور ته نږدې 3 مشکوک سختریزي ووژل. اسلامي دولت ډلې د یمن په پلازمینې سنا کې د حوثیانو پر دوه مشرانو د هغه برید مسؤلیت منلی چې د چارواکو وینا د اتو میرمنو په ګډون لږ 28 کسان پکښې ووژل شول. یو مخکښ امریکایي سناتور وایي د اونۍ په پیل کې د سپیس ایکس فضایي توغندۍ په توغولو کې ناکامي باید امریکا چارواکي دې ته اړ نه کړي چې فضا ته د پوځي تجهیزاتو د استولو لپاره د روسي راکټونو د پیرودلو په اړه بیا غور وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د سوریې د دغه هیواد د مشرتابه او خلکو د ملاتړ په اړه د مسکو پالیسي په خپل حال ده. او ترکیه وایي تیار ده چې په خپلو پولو کې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره لازم اقدام وکړي.
قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی 19 پروګرام او ورپسې د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. خو له هغه مخکې نسیم شفق ته غوږ شئ چې د کابل ورځپاڼو مخکتنه یې کړې.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو تر ډیره په افغانستان کې د روانو ناامنیو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر فعالیتونو او ګواښونو مطالب او تبصرې خپرې کړې. ویسا غیر دولتي ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي چې په افغانستان کې امنیتي وضع ډیره خرابه شوې او طالبان هڅه کوي چې په دې هیواد کې د داعش د نفوذ مخه ونیسي. په مطلب کې د خلیج ټایمز په حواله لیکل شوی چې طالبان د خپلو هغو قمندانانو تر سخت فشار لاندې دي چې داعش ځان ته جذب کړي یا یې جذبوي. د ورځپاڼې په یو بل مطلب کې د جاپاني خپرونې ډیپلومات له قوله لیکلي چې اسلامي دولت ډله یا داعش د افغانستان قانونو ته سترګې نیولي. ویسا خپل سرمقاله هم د ازادي راډیو د یو مطلب په استناد غیر مسؤول وسلوال پر داعش بدلیدونکی خطر تر نامه لاندې لیکلې ده. چراغ خپلواکي ورځپاڼې خپل سرمقاله په دې پوښتنه پیل کړي چې د هیواد د بې ثباتۍ پړه د چا پر غاړه ده. لیکوال دا یو مصیبت بللی چې هیڅوک هم ځان د هیواد د ناامنۍ او بد وضعیت مسؤل نه ګڼي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې افغان چارواکي د دې پر ځای چې ولس ته د امنیتي وضعیت د ښه کولو ډاډ ورکړي، هغوی ته د امنیتي ستونزو د ډېرېدو خبرداری ورکوي. د چراغ سرمقاله لیکونکي په ملي وحدت حکومت کې ستونزې او ناخوالې ډېرې بللي او وایي چې هیواد د تنفیذي صلاحیت له خلا یا تشې سره مخامخ دی. هیواد دولتی ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې امنیتي ستونزو ته په اشاره ویلي چې کورنی امنیتي ځواکونه د هر راز یرغل د ځپلو لپاره چمتو دي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه ډیر پیاوړي شوي او همدا اوس په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد په عملیاتو بوخت دي. لیکوال په ننګرهار ولایت کې د اسلامي ډلې یا داعش پر ضد د افغان ځواکونو عملیاتو ته هم اشاره کړې او د امنیتي مسؤولانو له قولې لیکلي چې د عملیات به د داعش تر ځپل کېدو پورې دوام وکړي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. یو وخت 2014 کال ډول ډول آوازو خلک ورخطا کړي وو، خو اوس په څوار خطا دي؟
زه داسې فکر کوم چې که زه په افغانستان کې ژوند وکړم زما هېڅ هیله دلته نه پوره کېږي.
په افغانستان کې ناامني ده، کورونه نشته، زه مجبور یم چې خپله د کشور څخه لاړ شم.
زما په نظر وضعیت همداسې مخکې نه شي، باید نور ځان وباسو.
آیا له خپل وطن څخه تېښته مشکل حلولی شي دوستانو؟
یعنی د کور غو غلطه یو غمرسته پریږدو، د خو نورم در بدر کی
شل اړه داده چې ټول پر یو ځای سره ودرېږي،
ځکه تر څو بری به خارج وي. موږ چې خارج تلار سم هاتم قدر نه لرو،
د وطن مرهون یم، هغه حق به ورته ادا کوم.
نو په داسې حالاتو کې موږ ځوانانو ته څه کول پکار دی؟ ملګرو نننې تاندې څنګه مو ورته ځانګړي کړی دا سر نورګل شفق یم. دوستانو، د کارپوهانو په نظر کله چې په یو هیواد کې سیاسي بدلون راځي، نو له ځانه سره یو لړ ستونزې او ښېګڼې لري چې د وخت په تیریدو سره د هیواد د پرمختګ لپاره د ستونزو پر حلولو غور کیږي او د حل لار ورته موندل کیږي. خو کله کله د مسایلو په حلولو کې د دولت لخوا ځنډ د دې سبب کیږي چې د هغه هیواد وګړي ناهیلي شي، پر دولت یې باور کم شي او هر څوک د خپل سر د خیر غوښتلو په تکل کې شي. راځئ واورو چې دغه ځوانان د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه څه ډول نظر را سره شریکوي.
زما نوم لیما ده، د سلورم ټولګي محصله یم. نه، زه اوسنی حالت د افغانستان هیڅ راځي نه یم، که ماته زمینه مساعده شي ځکه غواړم چې د افغانستان نه ووزم. زه داسې فکر کوم چې که زه په افغانستان کې ژوند وکړم زما هیڅ هیله دلته نه پوره کیږي او امنیت هم ښه نه ده. زه خپله د کور نه ساه چې راووزم بېرته د دې په امید نه یم چې زه به بېرته کوره پورې صحیح ژوندی ورسېږم که نه.
عزت لیما د کابل پوهنتون مننه. د افغانستان وضعیت ډېر خراب حالت کې دی او اول کابینه اعلان کېدله چې سمازه ډېر خراب شه او بل چې په افغانستان کې ناامني دا زیاته شوې ده، اقتصادي ستونزې راغلي دي او کورونه نشه چې ځوانان لاړ شي خپل کورونه کده. اوس ډېر محصلین دي چې فارغ شوي دي، تر اوسه پورې هیڅ وظیفه ورته نشته دی. که په افغانستان کې نس وضعیت او زه مجبور یم چې خپل د کشور څخه لاړ شم بل کشور ته.
علي مېم د افغانستان اوسنۍ حالت ډېر زیات خراب ده. په افغانستان کې متاسفانه اقتصاد شته او امنیت شته، هر ورځ لسګونه ځوانان مړ کیږي، هڅه د ځای په پاتې نیوي چاته کوم مجبور نه ونشي، حتی تر پانتونه پورې راغلل انتحاري ده. شان ډېر زیات مشکل ده وضعیت د افغانستان اوس په دې حال کې ډېر خراب وضعیت ده. زما په نظر وضعیت همداسې مخکې نه شي، باید نور ځان وباسو.
څه وایي چې ژوند په امید خوړل کیږي؟ نورو خبرونه وړاندې به همزولو د دغو امیدوار ځوانانو نظرونه هم واورو.
می ګل نبی، تخلص بزلی، د میدان وردګو ولای جلیز ولسوالۍ. ولا زه خو د ژوند په صفت باندې ډېر هیله مند یم چې ان شاء الله په افغانستان کې به امنیت کیږي، همدغه ځوانه طبقه رسي یو بل تلاش به ورکو او دولت به پرمختګ کوي.
نومی عبدالمالک عمران دی، محصل یم، ولایت می هلمند لشکرګاه شهر اوسیدونکی یم. ملګری هم همداسې بیل نظرونه لري. ځینی وایي افغانستان جوړېدو په حالت کې دی، ځینی وایي وینا داعش راغلی دی، طالبان دی، نور داسې ډلې وټپلې دي چې همدلته بیا امنی جوړېږي. خو هم ناهیلی نه یم، بیا هم امید لرم چې زموږ هیواد به جوړېږي.
زما نوم تاج الدین همت دی، پکتیکا ولایت یم. امنیت په افغانستان کې ډېر هغه سوی ده، خراب شوی ده، خو دغه اصلاح ډېره چې خدای پاک مهربان دی. د ما خپل نظر دغه چې هر څومره موږ کړېدلې یو، خو بیا هم دې ته امید لرو چې انشاءالله راحت به مو نصیب نه شي.
د
دو محصلان لیوال افغان او محمد وسیل د هیواد راتلون کی تا خوشبین دي. دوی د 2014 کال یادونه کوي چې ګن ځوانان په تشویش وو او په قاچاقي لارو له هیواده بهر تلل خو هیڅ و نشول.
زه هیڅ کړه نه امید نه یم د دولت څخه، ځکه موږ تیر کړنو ته سړی فامو کی هیڅ و نشول. هغه خلکو چې مثلا دوی په شک کې و چې د 2014 کال څخه وروسته به وطن دی بد حالت بحران ته ولاړ شي، هیڅ امر نه شول یا اوس وایي مثلا کنه نه هیڅ کړه داسې نه کیږي. زه مطمئن یم چې دا اسې داسې کیسه بشي لکه تیر کیسه چې وا
مخکې ورځ کې 2014 کال شروع کېده، نو مازیګر مخه په کوڅه کې روانم، یو وړاندې لیراله مې خدا خیر کنه سبا روز 2014 است چې 2014 کال دی. هغه دومره وړه ماشوم ما بچنې ډوډۍ دوی ډوډۍ په لاس کې نیولې روانه. دا څه خبره 2014 چې یاد تیر شو ولا 2015 دی په افغانستان کوم چیر غلې دا د امید وړه ماشومانه د ذهنونه خراب کړي. او بل دا اوازه چې افغانستان رنګي افغانستان مسکوت وکړه، د اوس مخالفین کې شوې دي هیڅ وخت افغانستان مسکوت نه کړ. په خپل وړه ماشومان داسې ذهن ورکو چې هغه د راتلونکي پر امیدوار شي، دغه رمات نشي
دوستانو. د کابل پوهنتون ځوان استاد محمود مرهون هم په دې نظر دی چې ځینې مافیایي ډلې د خپلو شخصي ګټو لپاره د افغانستان د وضعیت په اړه منفي تبلیغات کوي چې ځوانان باید باور ورباندې ونه کړي. دی وایي چې اوس افغانان هغه څو کاله پخواني وروسته پاتې خلک نه دي.
همیشه د نړۍ استعمارګر ځواکونه یا د نړۍ مافیایي بانډونه د دې کوشش کوي چې په ملیتونو او ملتونو کې ویرې خپرې کړي او په هیوادونو کې ویرې خپرې کړي چې تر څو خلک دې ته اړ شي یا جنګ وکړي یا مثلا د صحنو وتښتي مثلا مملکتونه پریږدي. په عمومي توګه به حالات به مړي به وي، دا وضعیت په ټول نړۍ کې اوس روان دي، مګر دا چې سیستم به په بشپړه توګه منځ ته راځي محاله خبره ده، ځکه زموږ خلک لوست سوي دي، زموږ په سل کې اوس 50% خلک په زده کړو بوخت دي او دا موږ ته د دې زیری راکوي چې موږ د یو شی راتلونکي پر لور روان یو. زما په فکر تېښته د بحران څخه د وتلو لار نه ده، ځکه هغه مملکت ته چې ته ځې هلته هم ته بیا د بحرانونو سره مخ کېږي، یعنی خپل ژوند د بحران سره مخامخ کېږي. دا لار نه ده چې دی وتښتي او په تیت په پراګندا توګه یا په فیسبوکونو کې یا مثلا په ټولنیزو رسنیو کې چټیات وای شلارې داده چې ټول پر یو ځای سره ودرېږي او خپل ځان ته یو واحد مرکز باندې راټول شي او خپل حقونه واخلي.
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاو. په قاچاقي لارو دوستانو د افغان ځوانانو تګ او د دوی د غرقېدو خبرونه کومه نوې خبره نه ده. څه موده مخکې یو ځوان چې دلته یې ښه دنده لرله خو د ناامنۍ له کبله له خپلې مېرمنې او دوو اولادونو سره په قاچاقي لاره په سفر ووت. افغانستان کې اجل نه و خو د سفر پر مهال یې کښتۍ ډوبه شوه، دی ژوندی پاتې شو خو مېرمن او اولادونه یې له منځه لاړل. د کابل پوهنتون یو محصل ګلنبی د خپل یو ملګري کیسه کوي دوستانو، او وایي چې خارجي هیوادونو کې مڅوک پر پاچاهي نه کینوي.
زما ملګری خو په 12 ټولګي کې شو، نو لاړه لندن ته ولاړه بیا سکل وسره سره نایسي، نو بیا دا کیسه کوي و هغه کښتۍ سي دوه بیا نفره کې مړه سو، زه لږه جمله څخه دوه نفره پاتې و، یو هم دی پاتې یو بل ملګری پاتې و. نو کیسه کې سړی ته بيخي زړه ور ولي نه دي کیسه. خو موږ داسې درس اخیسته د سبا موږ هیڅ کله خارج ته ځړخ خینو کو، ځکه تر څو به خارج وي موږ خارج ته لاړ سم هم قدر نه لرو، لږه خدا خپل هوا د افخت خور لرو کې څو خونه راته وسې چې ته زیو سکه با افغانستان هلته ډیر کړه وسره مخ کیږي سړی پښتو کې مسله د ایډول غږ لري خرازي. نو اکثره ځوانان سي دي سکل ورته د خارج نو مرتبه اخلي، نو دوی ډیر خوشاله کیږي وایي خارج خو خارج د نوزبان دی جوړي به سکل حالت لرسي به زمينه د سنوي دوی په یوه نتلي د خاطه بل شي. والله خپل خو هیڅ د فکر نه کوم چې زه به خارج ته لرسم، اگر که څونه وطن کې سختي رسي زکه هم د ځوانان به ان شاء الله وطن ته په مخته ورکو. که چېرته موږ د ځوان طبقه سي محصلین یا سو یا ځکون کې د مکتب استو خپل وطن فریک دونو نور څه بګلې.
دوستانو غرسنې ساهو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصله ده. هغه خپل یو ملګری یادوي او وای چې موږ د خپل وطن قرضدار یو او چې قرض مو خلاص نه وي باید هیڅ چیرې لاړ نه شو.
اوس هغې فیران کاناډا کې دي، کله خو پښیمانه کېږي خپل وطن خو خوږ وي، خو بیا چې نظام ته ګوري حالات ته ګوري بیا وایي چې نه ښه مو کړل او خوشحاله دي. د زړه درد دا و چې که زه وطن کوم زه به اوس یو ډاکټره وای، خو زه دلته یو د مکتب شاګرده یم. د زړه درد دغه و، زه شخصا یو محصله یم، د دولت په پیسو درس وایم، نو دا خو قرضداره یم چې ته قرض ادا نه کړم نو څنګه به وطن پرېږدم. د وطن مرهون یم، هغه حق به ورته ادا کوم. که
یادانه کوم نو دی او بیسواد ځوان جلی هلک ته بچی هلی چې مونږه مکتب پنتون مصارف ټول د وطن په غاړه دی خو باید حق ادا شي دا خو چادانه سی امانت دی امانت کې خیانت خو د مسلمان په شان کې نه ده
چمن زما چمن زیر دستانو زما کور د خوشالو زما دا وطن
چې ناروغ وي باید درملنه او عیادت وشي وطن زموږ مور ده همزولو دا خبره لیوال افغان کوي او یو بل ځوان مجیب رحمان هم وایي چې کور ته غل او یا مرض راشي نو څوک کور نه ور پرېږدي بلکې مقابله ورسره کوي
نه هیڅکله نه وطن ولې پرېږدم زموږ وطن د مور حیثیت لري وطن مې مور د وطن لپاره باید سړی دلته ناروغ دی مثلا وطن مې زه د وطن نه ولې پرېږدم وطن موږ باید دلته پاتې پاتې شو د مور سره دا وي په دې حالت کې وطن پرېږدم مطلب دا چې مور مې پرېښودلې
زه مثال درکوم د وطن چې دی د کور حیثیت نو کدی موږ په کور کې یو پاسات یا یو غل یا یو مرض داخل شي دغه په وړاندې مقابله او دغه د مابین وړل پکار دي نه دا چې موږ د خپل کور نه وتښتو یعنی دا کور غو غلطه یو مرض ته پرېږدو دا خو نورم در بدر کوي دومره کارم شکړی وز د غلطه پرېږدو یا مرض ته پرېږدو ته وتښتو زما نظر ده چې ځوانان او ټول خلک باید د وسنی بد وضعیت په وړاندې مقابله وکړو او د دوی څخه موږ په خپل ځان رباسو نه دي تښتلی غوړه کو تښته هیڅ کله موږ د باپت نه نش خلاصولای پیدا د دوی هواد پاره د خاورې د ساتلو او د دوی مرض ورکه دل لپاره نه دیدو لپاره چې موږ دلته پیدا مرز چې پیدا شو موږ به تخت کوم مرز نه دلته بووس زما
زړه مې مانا یا پوانا خرم لتانا زما روح زما ځان پرماګرانا
افغانستان پپای کې بملګرو د کابل د خوانې او روزنې په هنتون استاد امیر خان اميري خبري واورو چې وای هیڅ حیوان چاته نور وګړو نه دی آباد کړي بلکې د هغه حیوان اوسیدونکو یو بل ته لاس سره ور کړي همکاري سره کړي او خپل ستونزې په خپل لمنځه وړي دي ښاغلی اميري زیاتوي
تغییر او تحولات را تمام کشورها تجربه کردند و به کشورهای جهان سوم
د نړۍ اکثر هیوادونو پاس انګړی ډول د درېمې نړۍ هیوادونو بدلونونه او تحولونه تجربه کړي دي او د پرمختګ په لارې یو لړ مشکلات ګاللې دي هر کله چې یو بدلون راځي د ټولو په ځړنه راځي نو ځوانان چې د یوې ټولنې د املا تیر ګڼل کیږي که نه هلی شي او د تېختې په تکل کې شي لا نورو سګیله سمه ده چې ناامنی او بیکاری ده خو تېخته د حل لار نه ده هیڅ هیواد بل چا نه دی آباد کړی بلکه د هغه هیواد خپل وګړي او ځوانانو چې ستونزې ګاللې زحمت یې استلې نو امید شبی نه دی ځان او خپل هیواد یې لا بحران یې استلې نو کده بل چا پته مو وسو د حسی او خیال دی
مګ ما منتظر دیګا بشیم یو خیال
سرګي او زموتای تجوندو بموتای شکر نعمت زمون چشتا یوشت موتای د مینې کور زمون وطن امور زمون
د جاوید امیر خیل په همدې سندرې نننې تاندې څنګهران غاړو دغه خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ پته دا facebook.com/tandesangi او زما پر دې برېښنالیک پته خپل نظرونه را سره شریکولی شئ shafaqn@rfrl.org تر بیا مو الله ملشي
وطن استاد بدن مونږ یو غړي غړي ستا په ژوندون کې مشتون بلتا مړی بلتا مڑی مڑی تمو ساگر درمان ڈوڈش پورے زمان پورے زمان وطن مورے زمان پورے زمان وطن مورے زمان
نیما نڑئی
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړون کې مسوده نیازې
د نیمې نړۍ ترنو ورېدونکو سلام په دې هیله چې د ژوند په چارو کې بریالي او خوشاله اوسئ نننې خبرونه پیلوو را روانه خبرونه مو د میرمن اوګي امیل سوداګریزو فعالیتونو ته ځانګړې شوې ده چې د همدې کارونو له برکته ګڼو کلیوالو میرمنو ته د کار زمینه برابره شوې ده. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه اورو.
د لوګر ولایت شوروي چې له تیرو دوو ورځو راهیسې د دې ولایت په برکه برکه او څرخ ولسوالیو کې د نامعلومو کسانو د ګواښونو او شبنامو د ویشلو له امله د نجونو دولس ښوونځي تړل شوي دي. د دې شورا رئیس عبدالحسیب سانکزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تړل شویو ښوونځیو کې منځني او لیسې شامل دي. هغه زیاته کړه چې له امنیتي ځواکونو سره په هماهنګي د سیمې له قومي مشرانو سره هڅې پیل شوي څو تړل شوي ښوونځي ژر بیرته پرانیستل شي. په لوګر کې اوس مهال 1,33 سره زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې څه باندې 15 سره یې نجونی جوړوي. په همدې حال کې د لوګر د پوهنې رئیس محمد اکبر ستانکزی په دې ولایت کې د ښوونځي د تړل کېدو موضوع په کلکه ردوي او وایي چې په دې ولایت کې یو ښوونځی هم نه دی تړل شوی. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې په دې اړه کومه مانعات نه وکړه. په لویدیځ زون کې د افغانستان د بشر د حقوقو صحوي دفتر وایي چې روان کال په دغه زون کې ناموسي وژنې زیاتې شوې. د دغه دفتر مسؤلانو د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د سکل مریض کال په دریو میاشتو کې په دغه زون کې دا ډول لس پېښې ثبت شوې چې زیاتره د کورنیو د غړو لخوا شوې دي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ښځو پر وړاندې مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالی یو له اندېښنې وړ موضوعاتو څخه بلل کېږي چې یو مورد یې هم په ځینو ولایتونو کې ناموسي وژنې دي. ناپوهي له قانون ناخبري او پر مجرمینو په سمه توګه د قانون نه عملی کول د ډول پیښو د زیاتېدو له عواملو څخه یاد شوی دي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعالانې د ناموسي وژنو زیاتوالی د اندېښنې وړ بولي او د مخنیوي یوه لاره یې پر مجرمینو د قانون عملي کول په ګوته کوي.
قدرمنو اوریدونکو، اوګي امیل د هغو تکړه او فعالو میرمنو له جملې څخه ده چې سوداګریز فعالیتونه او د خیر ښېګڼې ګڼ کارونه یې کړي دي. اغلی اوګي امیل د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې پوهنځی لوستی دی، خو د خپل مسلک تر څنګ ګڼ نور فعالیتونه هم کړي دي. څو کاله وړاندې د زراعت او مالدارۍ یو شرکت جوړ کړ. وروسته یې د څلورو کلیو د 122 میرمنو په همکارۍ یو لوی کوپراتیو جوړ کړ چې په کلو کې زیاتو میرمنو ته د کار او فعالیت زمینه پکې برابره کړه. میرمن اوګي امیل د خپل شرکت د پیل په اړه وایي چې څنګه او په کومه بودیجه یې دا هر څه پیل کړه.
کله چې ما دا شرکت ریجستر کړ پایسا کې، هغه وخت خو د هر چا تر خوا سره یو څوک وي. زموږ د نږدې اقارب څخه یو څوک و چې هغه زموږ فامیلي خپلوانو، هغوی تقریبا 10 جریبه ځمکه درلوده. د هغه میرمنه زما معاونه وه او زه رئیسه وم. چون هغه سواد نه درلوده، ټول چارې ما ترسره کوو. تقریبا 4-5 لکه نیالونه نرسري یا قوریه مونږ تربیه کړه چې هغه هم په مارکیټه پورسو. همداسې ګرین هاوسونه هم درلوده.
اغلی امیل وایي زه له زراعت سره ډېره مینه لرم او دا چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی، نو دا غواړي له دې لارې خپلو خویندو ته خدمت وکړي.
او زراعت سره زه دومره یعنی روګ دیم او دومره مینه لرم. زه ویم که یو چانس ما د پاره په ژوند کې وی، نو ما به علمن زراعت لوستی وی او زده کړی وی. اوس د تجربې د مخې زه هغه کارونه چې کوم، تجارت چې کوم، په دې کې د خوشحالۍ احساس کوم، ځکه چې زموږ په هیواد کې چې زراعتي هیواد ګڼل کېږي، نو زه هیله من یم چې په دې برخه کې زه کولی شم خپل خویندو دپاره د دې جوګه شم چې هغوی د کار خاوندان شي او د مشروع لارې نه یو څه ترلاسه کړي او اولاد خپل مکتب ته راولي.
اوګي امیل وایي د دې کوپراتیو له برکته د ښځو په ژوند کې مثبت بدلون راغلی. دا زمینه ورته برابره شوه چې دوی له کلي د باندې خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړي.
او ما وکولای شو چې دوی د پاره چې یو انقلاب و د دوی په ژوند کې، دوی هغه کلي نه چې څلور دیواله و او کروندې کې چې دوی اوګه په اوګه خپل نارینه و سره کار کو، او دوی لاړل خپل هغه ابتدایي تجربیات هغه علمي کسانو چې ورته درس ورکو د هغوی سره شریکو، یعنی هغوی د پاره دوی دلچسپی وي چې دومره په علاقه مندي او په جرأت سره خبرې کوي او خپل هغه څه چې کړي دي په کروندو کې و هغه نه تجربې لري هغوی سره شریکي، او هغوی دوی دپاره پوهاوی ورکوي او هغوی دپاره یو څه امکانات او لکه رادیو چې تاسو همیشه واوري د کرنې خبرونی او هم دوی وګرځول په دغه نوي تحقیقات چې د نورو هیوادونو نباتات هلته روزل شوي دي او نتیجه یې ورکړي دي. هغه نباتات چې افغانستان کې کم کارول کېده او دوی ورسره ناآشنا او دوی دپاره ډېر زیات جالب و، مثلا باراکولی، کولارابی او دغه واړه واړه بانجانومي چې دوی نسلګیري کوو او دوی پیوندول، نوي نباتات ورته ډېر جالب و او په آخره کې ډېر ښه بستې به دوی جوړولې او د دوی دپاره یې توفې ورکړې او صرف دوی به په موټرونو کې ما بیرته د دوی کلي کور ته ورسو.
میرمن اوګی وایي کله به چې دې میرمنو ته اصلاح شوي تخمونه ورکول، هغوی به ځان ته ترکاري یا باغچې کرلې، نو ډېرې به خوشحاله وي چې دوی هم کولای شي د نارینهو سره اوږه په اوږه کار وکړي او خپلې تجربې له نورو میرمنو سره شریکې کړي.
یا اصلاح شوي تخمونه یا باغچه های خانگی د دوی په کورونو کې چارې او هغه تازه ترکاری، هغه تخمونه اصلاح شوي، هغه خارجي تخمونه چې ځای کېږي نه په ځمکه، دوی هغه کوو ګلان همدسي، یعنی د دوی په منځ کې کله چې دوی غونډېدل دوی یو بل ته خپل افکار شریکول، خپل هغه تجربې به یو بل ته ویلې او د دوی زړه به هم ډېر خوشحالي ده، ځکه دوی لپاره په ژوند کې یو خپل فضا ایجاد شي. دوی د احساس د دې کو چې ولا موږ هم خو کولی شو چې د خپل نارینه سره اوږه په اوږه په تولید کې، په لاسته راوړنه کې، امکاناتو کې کومک کوو چې موږ وکولی شو دا ژوند زموږ پر مخ لاړ شي. تاسو پوهیږئ چې کلیوال ژوند یو څه خوار ژوند دی، ډېر کم خلک به وي چې هغه امکانات به ترلاسه کوي تر څو کولی شي ژوند تامین وي.
اوګی امیل په نږدې وختونو کې د یوې فابریکې د جوړولو تصمیم لري چې کارکوونکي به یې میرمنې وي. دا د فابریکې په هکله وایي:
زه په بګرامیو کې هغه شل جریبه ځمکه چې دولت نه مې د اوږد مهال دپاره اجاره نیولې ده، په هغه کې د انګورو د پروسس فابریکه لګوم. نوی یو شرکت دی چې د هغه دیوالونه پورته کوي او موږ په چین کې د کمپنیو سره خبرې کړې د انتقال په برخه کې چې هغوی راشي او دلته په د مونتاژ دپاره هم خبرې کړې دي چې فابریکه سره رقم هغه کې، او داسې کمپنیان سره هم خبرې کړې دي چې هغوی موږ ته سړې خونې جوړ کړي. په دې کې زه غواړم چې تقریبا اتیا فیصده خزینه باید په کار وګمارل شي، خو زیاتر هدف می داده چې خویندې وکولی شي چې په دې کې لاسته راوړنې ولري او موږ وکړ شي دوی دپاره خدمت وکړو.
اغلی وګی همدارنګه په پغمان کې د یو میله ځای د جوړولو نیت هم لري، خوړی ماشومان او کورنۍ ته یو تفریحګاه جوړ کړی چې کارونه یې څناڅه په جریان کې دي.
ځینې باغونه دي چې هغه دولتي ځایونه دي ټول غصب شوي دي، دا هم د دغسې یو هجوم لاندې و. خوشبختانه د اطلاعات فرهنګ وزارت دې ته متوجه شو چې دا خو یو ملي ثروت دی، د دې حصار او د دې احاطه د تیږو نه ډېر په ښایسته شکل په میلیون میلیون پیسې ورباندې ولګولې، کټارې ورته جوړې کړې. وزارت اطلاعات فرهنګ ته ما مراجعه وکړم، لیک زه غواړم چې اوس خو هغه هوټل چې اوس په مخروبي بدل شوی دی هیڅ شی معثار نه دی پاتې، که چیرې دا آبدي تاریخي زه به همغه نقشه ترسره کړم او که نه زه به یو څه جوړ کړم چې یو تالار وي او پاسې خونې وي چې ځینې کسان غواړي، مثلا فامیلي غواړي چې هلته وخت خپل تیر کړي. نو درې جریبه یې د اطفال دپاره په نظر کې لرم چې هغوی دپاره ډېر یو ښایسته ځای، یو آرام، یو مسون او یو په زړه پورې ځای د ماشومانو دپاره جوړ شي، او فامیلي دپاره هم ډېر ښایسته منظر موږ په نظر کې نیولی دی چې په هغه کې وکاروو جوړې کړو. نو څه یو څه اداري کارونه یې په جریان کې دي چې دا ختم شي دا به جوړ شي.
میرمن امیل وایي که میرمنې تعلیم هم ونه لري بیا هم کولای شي کار وکړي. دا وایي میرمنې په ډېرو کمو امکاناتو هم کولای شي ځانونه خودکفا کړي.
که خزی آتا تعلیم و امونه لری، که پا دی که خزی اوغواری کارو که تباور وکه چی کل دوی پا تولید که سهم اخلی او یو لسترانه نلری چی اغا د پام وړ وي، صرف همدغه لاره ده چې دا کولی شي بیا احساس وکړي، هغه خویندو لاس نیوی وکړي چې هغوی محرومې دي. هر څوک، هره خور چې لږ امکانات هم ولري هغه کولای شي چې ډېر لوړ پوړیو ته ورسیږي. که دوی عزم ولري، هوټ ولري، یا دا فوټاکې ښه توګه رسېدی شي. او حضرت بی بی خدیجه تجارت کړی دی، نو چې تجارت کړی دی خو توان راکړه وړ که د په ټولنه کې د نارینه وو سره شوی دی، د نورو سره شوی دی، دوی کولای شي د په اسلامي جاب کې د خپل ټولنې د عادات مطابق کولای شي چې حلاله روزي ترلاسه کړي. بیا هغه وخت څوک پرې ظلم نه شي کولای. هغه وخت په دې ټولنه کې بیا څوک چا ځان ته حق نه ورکوي چې بې ځایه خبرې او د هغه په حقونو کې تیری وکړي.
میرمن وګی امیل نه یوازې دا چې سوداګریز فعالیتونه کوي، بلکې ډیره موده یې ژورنالیستیکي کارونه هم کړي دي او په خوا کې شعر سره هم خاصه مینه لري. د میرمن بهیر دا فعال غړي د شعرونو یو ټولګه هم لري. دا د خپلو ادبي فعالیتونو په اړه وایي.
شاعري لویه مرتبه ده، هغه ته رسیدل خو ډیر زیات ریاضت غواړي، زحمت غواړي، مطالعه غواړي او کار کول غواړي. او موږ په دې ستړي ستومان ژوند کې که څه اوتې باوتې لیکو، ځان ته به شاعر نه وایو، خو دا زما د علاقې وړ هغه برخه ده چې زما ژوند پې تړلې دی. او د شاعرانو ژوند د هغه د شعر، د هغه د هنریت سره واقعا زما هغه د ژوند هغه چې په لاس مې د چپ او راسته لاس مې پېژندلې دی، د دوی سره زما علاقه مندي شته. کشپکړه نشي او خپلې تورې پښې زموږ له کلي ځینې ټولې نه کړې، لمر به زما تر کوټې څنګه راشي.
درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو خپرونې په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. پته یې ده www.azadiradio.com. د نیمه نړۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې الله ستارم. خوشاله اوسئ.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com. ساعت